السلام علیکم هاستړې مشه دا مشال ریډیو دا د مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مزم علي ها میرزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابالی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه بیان پامی صاحب.
د کوارت پولیسو د طالبانو یو مهم قومندان نیولو داوا کړی. د ناټو مشر وايي افغان ځواکونو ثابته کړې چې خپل هیواد ساتلی شي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې نړیوال د شام پر اوربند سلا شي. بشپړ خبرونه د کوارت پولیسو د وسلوالو یو مهم قومندان نیولو دا وکړې. د ښار پولیسو ویاند فضل نعیم تیره مخام مشال راډیو ته ویل د دلاور په نوم قومندان د کوارت په دې پکیډي سیمه کې پر یو کور د چاپې پر وختونی و. د زیاتوی چې نیول شوی کس د تحریک طالبان پاکستان د رادم خیل برخي قومندان دی چې پر ضد یو شمېر مقدمه درجه وي. تحریک طالبان پاکستان په دې اړه څه ندی ویلي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ترهګرۍ په تور د 1200 مشکوک کسانو مرګ سزاګانو منځوري ورکړې. د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر 13 ورځ په یو بیان کې ویل پر دې کسانو د ترهګرۍ یو شمېر تورونه ثبت شوي دي چې پکې په 2012 زیږیز کال کې د بنو زندان ماتولو پر امنیتي ځواکونو قانون عملي کوونکو ادارو او لسی وګړو د بریدونو تورونه شامل دي. بیان وايي د کسانو ته پوځي عدالتونو د مرګ سزا اورولې وي. بیان د دې کسانو نمونه محمد عربي، رفیع الله، قاری اسف محمود، شاولی، محمد زیشان، ناصر خان، شوکت علي، امداد الله، محمد عمر، صابر شاه، خاندان او انور علي خودلی دي. او دا کوي چې دوی له تحریک طالبان پاکستان، سپاهي صاحب پاکستان او القاعده سره تړاو درلود. په آزادانه ډول د پوځ د دې داوو پخلی نشي کېدی. د هنګو ضلع تور وړی اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د سیمې سکول دی له پاکستاني او امنیتي سرتیرو خلاص کړل شي، د خالی کړل شي. وبخې د سیمې یو اوسیدونکي همدرد اورکزي 13 ورځ مشال راډیو ته ویل امنیتي سرتیرو ته د متبادل ځای پیدا کړل شي ځکه چې د سیمې ماشومان لزده کړو به برخې پاتې دي.
مو سیکورټی فورسز او اعلی حکامونو د مطالبه کو چې کدا سکول دی بچای د پاره د تعلیمي صورتحال د پاره خالی شي او د دو آرمی او د سیکورټی فورسز د پاره یو د متبادل ځای انتخاب وشي. دا ډیره ښه خبره.
د پاکستان امنیتي سرتیری له 2014 زیږیز کال راهیسې د تور وړې په خوندزي کې میشت دي او د سکول مشر وايي ماشومان اوس په ځنو نور ودانیو کې زده کړې ترلاسه کوي. د هنګو انتظامی امنیتي ځواکونو د سیمې اوسیدونکو غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان پلاننګ او پرمختیا وزیر احسن اقبال وايي هیواد د افغانستان تعلیم، روغتیا او بېخبینای انفراستراکچر برخو لپاره د 500 ملیون ډالر ارزښت لرونکي پروژې پیل کړي دي. نوموړي 13 ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان پارلماني استازو پوهانو او مدني ټولنو غړو یو پلاوي ته په وینا کې ویل پاکستان دا مهال افغان زده کوونکو ته 3000 سکالرشپونه یا بورسونه ورکوي چې د هغه هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړي. احسن اقبال زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار پروژه به نه یوازې د سیمې اقتصادي حالت ښه کړي بلکې د سیمې اوسیدونکو به هم یو بل ته نږدې کړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ناټو مشر یان ستولتنبرګ وايي پر ننګونو سربیره افغان امنیتي ځواکونه ثبات کړي چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. نوموړي تیر مازیګر په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبري اعلان ته ویل ښایي روان کال هم په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام ولري.
Security forces have also د افغانستان امنیتي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی او ثابته کړی چې د امنیت ټینګولو توان لري. مسلکي دی او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ فکر نه کوو چې دا اسان کار دی. که واقعیت ته وکتل شي نو داسې بریښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري.
ستولتنبرګ زیاته کړه د افغان ځواکونو روزنې او ملاتړ ته به دوام ورکوي. اوس مهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا له 14,000 څخه زیات سرتیري میشتي. د امریکا پوځ وايي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد حملې په بیساري ډول زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو ویاند جنرال ویلسن شوفنر 13 ورځ خبري اعلان ته ویل پر اسلامي دولت ډلې فشار زخت زیات کړی دی او په 13 درو نیو کې په ننګرهار کې هم بریدونه زیات کړي دي. دا روښانه نه کړه چې څومره بریدونه یې کړي دي خو ادعا یې وکړه چې په ننګرهار کې اسلامي دولت ډلې ته ضربه ورکړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په میونیخ کې د امنیت نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د ولسمشر له دفتره بیګا په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی به د نړیوالې غونډې په څنډو کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره وویني او د افغانستان امنیت په اړه به ورته معلومات ورکړي. بیان زیاتوي له نوموړي سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم د جرمني په دوه ورځني سفر دي. ټاکل شوی چې د میونیخ په نړیوال امنیتی کانفرنس کې د شام جګړه د کډوالو بحران او د اروپا په ختیځ کې د روسیې مداخلت د ایجنډې مهمې برخې وي. سګنې میونیخ امنیتی کانفرنس پر داسې وخت کیږي چې ښایي اروپا او نړۍ په لسیزو کې د ننګونو له تر ټولو ویرونکې لړۍ سره مخامخ دي. تر غونډې مخکې خپور شوی یو رپورټ د هیوادونو یو تت انځور وړاندې کوي چې یو بل سره تړل یو لړ مشکلاتو د هوارولو هڅې کوي. رپورټ وایي د نړیوال نظم ساتونکي ځواکمن هیوادونه له لویو لویو بحرانونو سره مخامخ دي چې کله کله یې په چاره نه پوهیږي. د میونیخ کلنۍ غونډه به له ننه د اتوار یا یکشنبې تر ورځې روانه وي. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری اعلان کړی چې له نړیوالو سره په شام کې پر اوربن صلاح شوی دی چې د یوې اونۍ په موده کې به پیل شي. نوموړي تېر ماښام په میونیخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د اروپایي ټولنې او هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل دوی په ټول شام کې د مخالفتونو پای ته په رسولو صلاح شوي دي. کیری وویل د اوربن د اسلامي دولت او نصره جبهې پر سرغ دریځو ډلو نه عملي کیږي. دوی ویل د شام ملاتړ ډلې په نوم د نړۍ او په منځني ختیځ کې د سیمه ییزو ځواکمنو هیوادونو د ډلې مشران هم پر دې هم صلاح شول چې سمدستي به په شام کې بشري مرستې ګړندۍ او پراخه کړي. دوی ویل ټولې خواوې صلاح شوې چې ژر تر ژره د شام سولې خبرې سولې لپاره د جنیوا خبرې بیا پیل کړي. دا د دې مهال خبرونه وستاسې له سراج زهیره د کرنسیو یا اسعارو بی او د سبانی موسم حال اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی مارکیټ نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ نوي پیسې اغستل کیږي او په 106 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 105 روپۍ 80 پیسې او په 102 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 103 روپۍ او په 103 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ نوي پیسې او په 29 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 10 پیسې او په 23 روپۍ 60 پیسې. او یو افغاني په یورو په 150 پیسې او په یورو په 350 پیسې. او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 209 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیمځای کې وریځي خوري وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 13، بنو کې 15 او 19، او کوټه کې به کم نه کم منفی 9 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسیو بیې او د موسم حال مولا سراج زهیره واورېدو. په خبرونه کې به واورې د هنګو تور اوړې اوسېدونکو غوښتنه کړې چې د سکول ودانې دې له امنیتي سرتیرو خالی کړل شي.
مو سیکورټی فورسز او اعلی حکامونو د مطالبه کوو چې کدا سکول دې بچای دې پاره خالی شي. دا ډېره ښه خبره.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای د ترهګرۍ بنیاد تر ختمې دو امنیت نشي ټینګېدی.
بنیاد ختموند اول چې مل سیف شي بیا خاری سیف کېږي.
دا قبایلی سیمې خیبر کم شلمان اوسیدونکو وای د اسانتیاو نشتون له کبله ماشومان لزده کړو به برخې دي.
تعلیم رڼا ما په لکه تعلیم نشته دی.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د هنګو ضلع د تور اوړی اوسیدونکو وایي له اوږدې مودې راهیسې د سیمې په سکول کې پاکستانی امنیتي سرتېري پراته دي چې له کبله د زده کوونکو تعلیم اغېزمن شوی دی. دوی وایي پوځیانو په سیمه کې امنیتي حالت ښه کړی خو ورنه غوښتنه کوي چې سکول دې خالي کړي ځکه چې د دوی ماشومان له تعلیمه بې برخې کیږي. د سکول پرنسپل وایي په یو بل ځای کې د زده کوونکو لپاره متبادل انتظام کړی خو هغه کافي نه دی. د پاکستان امنیتي ادارو یا د هنګو انتظامیه د سیمې اوسیدونکو غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. تاریخ اورګزی معلومات لري.
په ضلع هنګو کې د تور اوړي ځای خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د سیالو تالاب چې کم سرکاري سکول دی هغه د امنیتي ځواکونو نه خالی کړي او زرته زره د پکې سبقونه شروع کړی شي. همدرد اورکزی په نوم یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي کله نه امنیتي ځواکونه سرکاري سکول ته ورغلي دي نو د هغې راهیسې په سکول کې ماشومانو ته سبقونه نه ښودلی کېږي او سکول بند پروت دی.
علاقې ته د هغو رتنې سره امن و امان چې کوم صورتحال دغه ډېر بهتر شوه. خو دې سره سره موږ سیکورټي فورسز او اعلی حکامونه دا مطالبه کوو چې که دا سکول د چای دپاره د تعلیمي صورتحال دپاره خالی شي او د دو آرمی او د سیکورټي فورسز دپاره یو د متبادل زوی انتخاب وشي دا به ډېره ښه خبره وي.
په تور اوړي کې تر لسم جمعته پورې د لوړو زده کړو دغه یوازنی سرکاري سکول دی چې پکې د 300 نه زیات ماشومان زده کوونکي سبقونه وایي. عبدالرحمن عید په نامه یو بل ځایي کس مشال لوډیو ته وایي د سیمې اکثره خلک غریبان دي او دومره وس نه لري چې خپل ماشومان د لوړو زده کړو لپاره نور سیمو ته واستوي.
دې کې داسې خلک شته دي چې هغوی سرمایه‌داره خلک دي، هغوی بار بار تعلیمونو ته ځي کنه، نو بعضي خلک داسې طبقه یې چې غریبه طبقه یې هغه بار ته دا وس نه لري چې هغه شي، نو چې کوم د مودې غریبه طبقه یې هغه تعلیم نه وځي.
تور اوړي د ټل تحصیل هغه سیمه ده چې پوله د منځني کورمې سره لګېدلې ده، چېرته کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د 2009 کال راهیسې روان دی. د سکول پرنسپال محمد انشا مشال لوډیو ته وایي موږ هسې روانې کړي دي چې ځواکونه وباسو او په سکول کې یو ځلې بیا تعلیمي هلې ځلې شروع کړو. یاد دوی چې ضلع هنګو او پکورمه کې یو شمېر داسې نورې تعلیمي ادارې دي چې په هغو کې هم د کالونو راهیسې امنیتي ځواکونه استوګن دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا پر وفاقي حکومت تور پورې کړی چې د چین پاکستان اقتصادي لار له هغې صوبې نه تیریږي. دا خبره نوموړي تېره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. تر غونډې وروسته خټک مشال ریډیو ته وویل د تپه پاکستان کې د چین سفیر ویلي چې اقتصادي لار له خیبر پختونخوا نه تیریږي. د امنۍ په اړه ده وویل لومړی باید په ټول پاکستان کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ بنیاد ړنګ کړل شي، یوازې هغه وخت به امنیت ټینګیږي. اسلام آباد د وزیر اعلی سرګندونو په اړه لاسه نه دی ویلي. خالد خان معلومات لري.
دا زیارت په ورځ پېښور پریس کلب کې یو دستوري ته د وینا په مهال دا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې وفاقي حکومت د پښتونخوا صوبه د چین پاکستان اقتصادي رادارۍ په حق له دوکه کې ساتلې دي، ځکه چې پاکستان کې د چین سفیر دته ویلي دي دا پښتونخوا صوبې نه تیرېدونکې مغربي لار د رادارۍ عیسه نه ده. دا پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت په یو ځل بیا د خبره وفاقي حکومت سره اوچته وی او کچری مغربی لار د چین پاکستان اقتصادی رادارې برخه نوی، نو صوبای حکومت په بیا خپل تګلارا جوړوي.
چاینا بیسرن مسازم لا شو ما اور کے پی اوس راغره او هغه ماده سوال وکړو چاہے د ویسترن روټ دی صدا هغه چې دی د ایسانه د مادي سي جوړول شي، هغه دی کوم کان سره د تاسو حکومتونو خپل کې خبره هغه ته موږ سره انفارمیشن ورکړه، باقی فیډرل ګورنمنت سره موږ دا خبره به ټیک اپ کوو. خدای ایسانه د بیا موږ سره دروغ ولي وي او که دروغ وي ان شاء الله د صبح بیا خلاف را پاسي او موږ خپل حق خپلو.
په صبح کې د سکولونو کالجونو او پوهنتونونو د تحفظ لپاره د صوبایي حکومت د ګامونو په حق له وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې اول به دوی د هیواد نه ترخګری په مکمل توګه ختموي او بیا به سکولونو او هارونو ته تحفظ ورکوي.
اصلي خبره ده چې هغه بنیاد ختمونده ته دلته خپل ښار نشم سیف کولی، کاغذ ما روډ سیف نی، ما تورخم بارډر سیف نی، سیکورټی نی، دا ټولې خبرې ما غوړ آرمی چیف سره هم کړي دي. په هغه باندې اقدام اخلو، اول چې ملک سیف شي بیا خاریه سیف کېږي. دا ملک سیف کېدو نه باندې آرمی لګیا ده، خاریو لپاره مونږه پولیس فورس دی هغه خپل کار کوي، هر سکول ته خو مونږه پولیس نشو ورکولی.
دا خیبر پښتونخوا احتسابي کمیشن قانون کې د بدلون او د دغه کمیشن د مشر د استعفا په حق له د پښتونخوا وزیر اعلی وویل چې دغه بدلون دوی د احتساب عمل کې د خواري د پاره کړی دی او د چاپتلو یا مستعفی کېدو باندې دغه نظام اغیزمن کیږي.
او دا زموږ سره اختیار دی چې هغه کیسه غلطیا نه دي، هغه مونږ ټیکو مونږ چانه اختیار نه دی غوسته، اختیار هغه احتساب کمیشن او ڈی جی سره شو جوائنٹ ایتم فیصلہ اور کہ جوائنٹ فیصلہ بکا یو فیصلہ سرو چې کلا فائنل کیس راشي دا وکاسان بکینی احتساب کمیشنر میں ہمارا ڈی جی دہی وہ فیصلہ کہی چ آیا دا ایف آئی آر کے تبدیل کو کنا دا کیس چ کم دے دی کہ اس ضرورت نے فائل کو.
په دستور کې د پېښور پریس کلب نوی منتخب شوی صدر، ستر سیکرتر او نور د کابینې غړو سوګند پورته کړو، څوک چې د دې کال په لومړۍ میاشت کې منتخب شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
دا پاکستان خارجه دفتر ویان وای چې پاکستان کې په منظمه توګه د داعش وجود نشته، خو بلخوا کارپوهان وای چې د پاکستان اعلی چارواکو له یو موقف اختیارول پکار دي. د چهارشنبه په ورځ د ملکی استخباراتي ادارې آی بی مشر سینیټرانو یوې غونډې ته ویلي دي چې پاکستان کې د داعش خطر زیاتیږي. نور تفصیل له اسلام آباد رابع اکرم خان په دې رپورټ کې راکوي.
په هفته وار خبري غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې په منظم ډول د وسلواله ډلې د داعش په پاکستان کې وجود نشته. واضح دي چې په سرکاري کچ د دینه مخکې د داعش په پاکستان کې د موجودګۍ نه انکار شوی وو. خو دې وروسته کې د پنجاب صوبې سرخان لاهور په شمول سیالکوټ او ګوجرواله نه هم د وسلواله ډلې داعش غړي نیول شوی وو او د دې خلاف اپریشن هم روان دي. د لړکې د ټولنیزو چارو کارپوه او خبریال رحیم الله یوسف زی وایي چې د آی بی د مشر دا خبره چې د وسلواله ډلې داعش خلاف یې کاروایی کړې ده، نو د دې دا مطلب شو چې خدا خطر راغلی ده او یا را روانه ده.
دا آی بی دغه مشر خدا دوام کوي چې دوی د داعش شکم دلته کې نیټورک او دغه یو شبکه هغه مو ختمه کړې ده. حکومت وزیران دا نه مني، خارجه وزارت نه مني. یو خو پکار دی چې د حکومت چې دی نو یو بل سره مشوره وکړي، د وزیران او دغه ادارو والا، او یو خبره کوي دې سره خلکو یو قسم لا غلط فهمی یا تشویش یا مایوسی پیدا کیږي.
د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي کوس نن راتلونکي کې دا ډله یو غټ خطر جوړې دی شي. دوی بل چې د منطقي ملکونو لپاره د مخنیوي لپاره یو بل سره کومک کول وی.
بیا هم دا کیږي چې یو ګروپ ته به یو امدادم ورکړي، فسیلیټیشن به هم ورکړي، ټارګیټ ریکویزیشن به هم کوي، او وایي بچیاره نن دا خو په پلانکۍ پوله کې دی یا پلانکۍ ملک کې دی، زمان ملک ته نشي راتللی. لکه څنګه چې موږ دا فاټک یو فاټنه پوښتنه
پاکستان پوسټ مطبوعاتو ادارې مشر ویلي وو چې وسله والا ډله داعش د ټولې نړۍ لپاره خطر دی او دا ډله به په پاکستان کې نه زغملی کیږي.
دا رابی اکرم خان د خیبر کمشلمان اوسیدونکي وایي د سیمې خواوشه 90% جینکې غواړي چې تعلیم ترلاسه کړي، خو د سکولونو حالت خرابوالي او د استادانو نشوالي له کبله په کور ناستې دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل یوازې د جینکو سکولونه نه، بلکې د الکانو په سکولونو کې هم استادان نشته یا نه ورزي، او همداراس په سکولونو کې نه لیبورټری شته، نه پکې د کمپیوټر زده کولو او کارولو اسانتیا. دوی وایي سیمه وروسته پاتې ده او د خپلو بچو راتلونکي ته اندېښمن دي. چارواکی وای د سیمه د سکولونو لستونزو خبر دی او اسا کوي چې زریه هواری کړي. نور د فرهاد شنواری پر رپورٹ کې اورو.
د خیبر جنسای لری پرتی سیمه کم شلمان خلق وای چې په سیمه کې د سرکاري سکولونو حالت ښه نه دی، او په زیاتره سکولونو کې د استادانو کمای دی او نورې اسانتیاوې هم پکې نشته. په دې حکله د کم شلمان یو مشر شیر حیدر مشال ریډیو ته وای
که های سکول دی الکانو امران پروتای بالکل یو کندر نوما سایت جوړ دی، نه پکې استاد شته. موجوده زموږ ټوټل 17-18 استادان دي، په دې کې دوه استادان ایس ای ټی، دوه سره سی ټی نشتا دی، دوه سره ټی ټی نشتا دی، یو ډی ایم دی، یو پیش ایمان دی. دغه به کنسای شته دی او درازی تن هغه نه به خلک اخلي او استادو پر سکول رانه غم نه سکول ولې دا تعلیم اول شاله تعلیم رانه ما په لکه تعلیم نشتا دی او سلام سو غور نه غواړي. سکولونه کې نن سبا په دې جدید دور کې لیبرټی به کار دی، لیبرټی ما په سکول کې نشتا دی.
د سیمی او تن شوکت بیا وای چې په جنکو سکولونو کې هم ډېرې نیمګړتیاوی دي.
مونږ په کم شلمان کې څلور سکولونه دي جنکو دي، خو اسې براینام دي. په یو سکول کې خو نه استاد شته او نه څه شته. یو کلی جنکۍ تقریبا 50-50 کسه جنکۍ راځي، خو اوسه پورې ته چا یو کتاب هم نه دی ویل. جنکۍ تقریبا په سلو کې 90% چې دی کنه هغه د جنکو شوق دی چې سکول له لاړې شي، خو چې سکول کې څه نشته نو څه به وکړي.
د کم شلمان یو بل مشر ګل اصغر وایي
استادان غواړو، تعلیم غواړو چې زمونږ بچي هم سفیران شي، پرټیکل جوړ شي، ډیپټي جوړ شي، تحصیلدار جوړ شي، بابو جوړ شي کنه، ډاکټر، انجینیر، یو شی نشته به شي جوړیږي. دا تعلیم نه جوړیږي کنه چې تعلیم نه ما څوک پرتی کوي نه. منګه په پښتنو کې په جنسي کې شلمان خل د ټولو نه اخیری دی، ولی چې ټول خلکو له پښتنو نه وسته پراته.
د خیبر جنسي کم شلمان د سرکاري سکولونو د ناسم حالت په حق لمشکله په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د تعلیم څانګې ډیپټي ډایریکټر سعد الله جان سره خبرې وشوي. نو دوی وویل
په دغه باندې کار لګیا دی کنه، نو یې د پرهاله ځلې روانې دی او کوشش دا کوي چې استادان د متاج د کالجان د سکول سیستم راځي دا فنکشنل شي. استادان یغه دی یغه یا کلاس 4 ایبسنت یغه دی هر ټول مغیر وړی دی څومره کمی وی اپ راشی
د خیبر جنسی کم شلمان او لو شلمان د لوړګي بازار نه په خواو شه 1.5 کیلومتره فاصله باندې پرتی سیمه دی او خلک یې غوښتنه کوي چې باید د سرکاري سکولونو حالي واخیستل شي او ټولې نیمګړتیاوی دی پکې پوره کړی شي. فرحات شینوارای مشال ریډیو خیبر جنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼه په یو لیکنه کې وایي د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر په خپلو بیانونو کې دعوی کوي چې ګڼ وسلوال یې وژلي دي. په عملیاتو کې د هغوی پټنځایونه ړنګ کړي دي او د وسلوالو پر ضد یې بریاوې ترلاسه کړي دي. لیکنه وایي دا داسې معلومات دي چې د کروالي تصدیق یې نشي کېدی. لیکنه پوښتنه کوي چې پوځ چې د سلګونو وسلوالو نیولو دعوه کوي نو هغه چیرته ساتلی دي؟ همداراز د وژل شوو وسلوالو مړي چیرته دي او د هغوی چری وژل شوی دی؟ هارون باچا د لیکنې لنډیز اوروي.
د دی نیشن ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د عامه اړیکو څانګه آی ایس پی آر په خپلو خبر پاڼو کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب نومي عملیاتو په ترڅ کې د زرګونو وسلوالو د وژلو او نیولو او د سوونو په شمیر کې د هغوی د پټنځایونو د له منځه وړلو ادعاوې کوي. یاد اداره همداراز د پوځ د سلګونو سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره هم کوي. آی ایس پی آر د دې رسمي معلوماتو د خپرولو پر مهال دا شعار هم ورکوي چې له مثبته سوچ سره اوسېږئ ډېر زر ښې ورځې را روانې دي. خو په لیکنه کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنه پیښو لړۍ تیزېدو ته په کتو سره ویل شوي آی ایس پی آر د هغه هیواد وګړو ته باید دا ووایي چې نورو تر وروستي بریدونو کېدلو ته هم تیار واوسېږئ. د لیکنې تر مخه د پوځ دغه اداره په پاکستان کې د اوسېدونکو په اړه داسې فکر کوي چې ګنې هغوی ړانده او یا هم لیونی دي او یا بیا دواړه دي. لیکنه وړاندې وایي د پوځ ویان په خپلو اعلامیو کې د روانو عملیاتو په اړه داسې معلومات ورکوي چې په کرتوب یې یقین کولو ته څوک زړه نشي ښه کولی. کله چې پوځ وایي چې عملیات روان دي او درې یا څلور زره وسلوال پکې وژل شوي دي، دوی آیا دا هم ویلی شي چې پوځ څنګه دعوه کولی شي چې وژل شوي کسان وسلوال وو؟ دا سیمې چیرته دي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل کیږي او دا هم چې تر وژلو وروسته د وسلوالو له جسدونو سره څه کوي؟ پر دې سربیره پوځ چې د 21 زره وسلوالو د نیولو ادعا کوي، هغوی یې له کومو سیمو څخه نیولي دي او چیرته یې ساتي؟ لیکنه وایي د دې لپاره چې له پوځ څخه پوښتنه نشي کېدی، د دغو دعوو دروغ رښتیا معلومول یو ستونزمن کار دی. پوځ پر دې خوشحالیږي چې ملي ترانې جوړې او د پاکستان پر ټي وي چینلونو یې خپرې کړي. لیکنه زیاتوي د پوځ ویان منلې چې وسلوالو حکومتي ادارو ته په 400 کې پر باچا خان پوهنتون د برید دړکې ورکړې وې، خدا چې د هیواد امنیتي ادارې ته دغه حمله په مخنیوي کې پاتې راغلې دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4500 1300 او 15000 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د نیټو مشر ینس ټولټنبرګ وایي د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه له لویو ننګونو سره مخامخ دي، خو له دې سره یې دا ثبت کړی چې د خپل هیواد امنیت ټینګولو وړتیا لري. نوموړي تېر ورځ په براسلس کې د نیټو او جورجیا ګډې کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل افغانستان مسلکي امنیتي ځواک لري خو دوی به یې ملاتړ او روزنې ته دوام ورکوي. تفصیل د فرشتې جلال زی په رپورټ کې.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسؤلیت اخیستی دی او ناټو به یې د روزنیزو پروګرامونو له لارې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت له پلوه د ستونزمن وضعیت سره مخامخ دي. ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی، خو موږ به د هغوی د روزنې مشورې او مرستې پروګرامونه جاري وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا او ناټو 10000 عسکر میشتي چې نظر ته سوی امریکایي او پاتې د ناټو د اروپایي غړو هیوادونو عسکر دي. د امریکا متحده ایالاتو پلان درلود چې د روان میلادي کال تر پایه د خپلو عسکرو شمیر زرو تنو ته راکم کړي، خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لږ تر لږه 15500 عسکر به د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان پاتې وي. د ناتو عمومي منشي یان سلتنبرګ پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړي چې پرمختګ یې کړی، مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري. د افغانستان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی او ثابته یې کړه چې د امنیت ټینګولو توان لري، مسلکي دي او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ فکر نه کوو چې دا اسان کار دی. که واقعیت وکتل شي نو داسې برېښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي، خو موږ د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناټو غړي هیوادونه به را روان دوبۍ په وارسا کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي.
داوا فرشته جلالزی دلی بیس لیکي په افغانستان کې د پیراغا په نوم یو وسلوال کمانډان د خپل ظالمانه کړنو لپاره نوم پیدا کړی دی. رسپانه لیکي په هغه واد کې پخوا د طالبانو یو مشر مولا دادولا لاغو وسلوالو چې په بیرحمه به خلک وژل چې بیا روسه د امریکایي ځواکونو په یو بریت کې وژل شو. په لیکنه کې راغلی اوس د مولا دادولا ځای پیر آغا غست دی. د لیکنې مهمه برخه په دې رپورت کې اورو. ډیلی بیسټ رسپانه لیکي په افغانستان کې یو شمیر وسلوال د خپل ظلم لپاره پیژندل کیږي. رسپانه د ملا دادولا ذکر کولو سره وایي چې په 1990 کې د یو سخت وسلوال په توګه مشهور و. هغه به غونډ کلي سوځول او واړه ماشومان له وژلو نه به هم نه پشا کېدو. همدغه وجه وه چې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر دې له ځان نه بیل کړ. رسپانه لیکي په افغانستان کې د 1 سپتمبر 2001 کال د امریکایي حملې پس دادولا یو وار بیا مخې ته راغلو. په 2006 کال کې هغه په عراق کې د ابو مصعب الزرقاوی په نقشې قدم له خلکو نه سرونه پرې کول شروع کړل. مولا دادولا په 2009 کال کې د امریکا استخباراتي ادارې په مشرۍ کاروایی کې وژل شو. خو د رسپانې په خبره د دادولا په شان په ظالمانه روش کې د افغان طالبانو کمانډر پیراغا نومي وسلوال مخې ته راغلی دی. رسپانه لیکي هغه د طرحې او ظلم علامت ګرځېدلې دی چې خپل مخالفین او تنقید کوونکي په نښه کوي. رسپانه زیاتوي پیراغا د ملا منصور لخوا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د طالبانو د ځواک مشر ټاکل شوی دی. رسپانه لیکي پیراغا تیر کال په زابل ولایت کې د ملا دادولا ټوله کورنۍ ووژله. په دې کې د ملا دادولا کشر ورور هم شامل و. رسپانه د یو افغان سپینګیري د خولې لیکي چې الله له ظلم کوونکو نه بدل اخلي چې ظالم هم پر ظالم وژني. داغه په خبره چا به دا سوچ نه وکړي چې د دادولا کورنۍ به د پیراغا په لاس ووژل شي. یو بل ځای مشر چې د خپل کېد شوي ورور د خلاصولو لپاره له پیراغا سره سوواري لیدلی وایي چې په 60 کاله عمر کې یو داسې خوفناک تن نه لیدلی. داغه په خبره دی ظاهرا یو انسان ښکاري خو دننه یو خطرناک ځناور دی. داغه په خبره د 2 کالو په عمر کې ماشومان او د سپینګیرو لاسونه په زنجیرونو تړلي وو او ټرک ته غورځول. یو بل تن د نوم نه خودو په شرط رسپانې ته ویلي چې ټول کلیوال یې پیراغا گرفتار کړي ځکه چې د ملا دادولا ورور هلته یوه شپه تیره کړې وه. داغه په خبره دوی په یخه شپه وهل ټکول شوي او بې عزتي یې شوې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور کې سخانه دکانداران وای وړاندې نه تر غره د پېښور کاروبار ډېر اغیزمن کړي دي. ولې اوس به تخوره او هدفي وژنو له وجې زیاتره خلک په پېښور کې روزګار پرېښودلو باندې مجبور شوي دي او د روزګار او د خپلو بچو د تحفظ لپاره د نورو صوبو ښارونو او ملکونو مخه کوي. په داسې حال کې ده چې په سخانه کې وړ مورز یو د دکاندارانو د اتحادیې مشر حاجي حلیم جان وژل شو. دغه دکاندارانو له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي.
زما مان الله نوم دی مکه داسې حالات روان دي. 100 کالونه حالات خراب، نه روزګار شته دی، نه صحیح روزګار کولی شو، نه صحیح بازار کې کېناستی سړی د یار نه پیدا د دماکو مسله وه. بیا به کې دا ویشتل لا ویشتل و دا دومره بازار ستا ده. سپینګیرې سړی و، 90 سال عمر سړی و، بیا هغه ویشتل یا هغه سدا نه زیاتې کو دا ډېر لوی ظلم. روزګار خو پهلا نم بد حال دی، اوس نور هم حالات خراب شو. بیخي زموږ روزګار ختم دی، ټپ دی.
کاروبار باندې ډېر زیات اثر پرېوتو. روز کې چې دی زموږ دی ټایم پورې مونږ خو 10-12 روپو دکانداری کړی، ګونی موسا پورې مونږ نه دا کړی. دا حساب خپل ځړ کې دا وایي چې بس زمونږ کاروبار لکه ټول بازار وایي چې ختم شو. دا کوس راځي نه کیسه خانه ته یاري نه تاسو په خپل وګوري کیسه خانه بازار دی ټایم ټول تش دی، کاروبار هغه مزه پاتې نشو.
ډیر خلکو جی کا تاسو په کاروبارانو دا خار پرې خو دې حالات له وځي تاسو څنګه نه چې سم مستقبل
به بالکل جی با دل تړیل دکانونه د سیده دا دکانداران دی اوس دکانونه به کوي ورګي اوسي ورې چې یریږي په کم د خار خلک دی هغه دکان نه کوي ټول باجوړ والا چترال والا خلک ناز دی کوي خو زمونږ د حکومت ډیر کمزورې دي حکومت کمزورې دی بالکل مخنیوي نه کوي دلته بشیر بلور وو د دې ډاکې هغه ان پی اے اخره کې هغه خپل وروته دلته او پیدل دي هغه سر نه دي سره پر وګرځیدو هغه چې یار ویزا دلته ولاړې مې بس اول به زمرم بیا به هغه دي
خبر د پاره چې کوم نه نو دا ډیر وړ نقصان دی لمه فکر دی دا کاروبار چې کوم نه نو دا درې ورځې نن درې مرز دي زوم کاروبار بيخي نشته به یې ختم شو او دا زمو حاجی صاحب چې کوم شوې چو دا د سیو چې دا خاص طور باندې د خبر خلکو لپاره بابا تاجرانو هر قسم منډه بیا غوړه لپاره وایي او دا کلم چې د سټار روډ کې نن سبا کې کیږي کسٹمر چې کوم نه نو خار دا راغلو لا یریږي او خار دا زګن دي چې خار کې بيزي کیږي خار کې تماکي کیږي خار وړي کیږي یعنی خار دومره بدنام شي
په پیښور کې سخانه بازار کې د دکاندارانو سره تاسو د مشال ریډیو خبرې واوریدلې. د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لن خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د کوارت پولیسو د وسلوالو یو مهم قومندان نیولو دا وکړه. د خار پولیسو وایند فضل نعیم تیر ماخام مشال رټو د دلاور په نوم د تحریک طالبان پاکستان د رادم خیل برخه قومندان یې تیر ورځ په کیډیې کې د یو کور باندې چاپی پر وختونه یو تحریک طالبان پاکستان په دغه اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان فوج مشر جنرال راحید شریف د ترهګرۍ په تور د 1200 مشکوک کسانو مرګ سزاګانو منظوري ورکړې. د فوج عام اړیکو دفتر ایس پی آر تیر ورځ په یو بیان کې ویل پر دې کسانو د ترهګرۍ یو شمیر تورونه زبات شوي دي. د هنګو ضلع تور وړی اوسیدونکو غوښتنه کړې چې د سیمې سکول دی له پاکستاني او امنیتي سرتیرو خالي کړل شي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې امنیتي سرتیرو ته دې متبادل ځای پیدا کړل شي. د هنګو انتظامی امنیتي ځواکونو د سیمې اوسیدونکو غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پلاننګ او پرمختیا وزیر حسن اقبال تیر ورځ ویل هیواد د افغانستان تعلیم روغتیا او بیخبنای انفراستراکچر برخو لپاره د 1500 میلیونه ډالرو ارزښت لرونکي پروژې پیل کړي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په میونخ کې د امنیت نړیوال غونډې ته وینا کوي. ټاکل شوی چې د میونخ په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د شام جګړه د کډوالو بحران او د اروپا په ختیځ کې د روسیې مداخلت د ایجنډې مهمې برخې وي. د میونخ کلنۍ غونډه لننه د اتوار یا یکشنبه تر ورځې به روانه وي. د ناټو مشر یان ستولتنبرګ وايي پر ننګونو سربیره افغان امنیتي ځواکونه زبات کړي چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولای شي. د امریکا پوځ وايي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد حمله په بیساري ډول زیات کړي دي. او د امریکا بهرنی چارو وزیر جان کیری اعلان کړي چې له نړیوالو سره په شام کې پر اوربند سلا شوې دي چې د یوې ونې په موده کې په پیل شي. نوموړي تیر ماښام په میونخ کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف او د اروپایي ټولنې او هیوادونو بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر غونډې وروسته ویل دوی په ټول شام کې د مخالفتونو پای ته پر رسولو سلا شوي.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابعه اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کلی کې د پاکستان پوسټ مشر د کور کمانډرانو غونډې په موقع ویلي دي چې د ملک دننه د وسلوالو داسې همدرد موجود دي کوم چې وسلوال ته پناه ورکوي او بهر ملکي ایجنسیانې وسلوال ته فنډونه ورکوي. ادارې وایي پوسټ ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره کمې کامیابیانې حاصلې کړي دي. نو د هغې نه صرف په ملک کې دننه بلکې بهر ملکونو هم ستاینه کړې ده. ادارې مخکې لیکي شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کېدو نه پس وسلوال مختلفو علاقو ته وتښتېدل. نو اوس به دا جنګ د وسلوالو په ټینسیونو خلاف کول وي. ادارې لیکي د ملک دننه کمې کاروایانی کیږي نو هغې کې هم د خواخوږو لاس وي. نو اوس په سیاسي او عسکري مشر ولې له ملک د ترهګرۍ نه بچ کولو لپاره په دوه محاذونو کار کول وي. یو د ملک دننه باثره خواخوږو مخنیوي او دویم د بهر ملکونو نه د فنډونو مخنیوي به کول وي. ادارې لیکي بل اړخ ته د ملک استخباراتي ادارې مشر د سینر د داخله چارو کمیټې ته بریفینګ ورکولو په وخت انکشاف کړی دی چې ملک کې د داعش نیټورک موجود دی د څه خلاف مؤثره کاروایی شوې ده. ادارې لیکي چې د ملک استخباراتي ادارو سره د ماهر خلکو کمی نشته خو اوس به دې له نور هم چمتووالی ښودل او دې سره سره د عسکري او سیول استخباراتي ادارو ترمنځ یو مضبوطه رابطه به هم جوړول وي. ادارې لیکي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په هر محاذ کار کول وي او پکار ده چې عالمان هم متحد شي چې کومې نظریاتي مسلې دي چې د هغې د لرې کولو لپاره کار وکړی شي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د سینټ د داخله چارو کمیټې غونډې ته د ملکي استخباراتي ادارې آی بي مشر د بریفینګ ورکولو نه معلومیږي چې قانون نافذ کوونکي ادارو د وسلوالو خلاف کاروایی کړې ده خو د انتها خوښۍ ذهنیت بدلولو لپاره به وخت پکار وي. ادارې په وینا حقیقت دی چې ترهګری یوازې د طاقت استعمال سره نشي ودرېدی. د دې د مخنیوي لپاره د خلکو بیا په خصوصي توګه د ځوانانو ذهنونو به بدلول وي. ادارې وایي د دې مقصد لپاره ضروری ده چې په دینی او جدید تعلیم توجه ورکړی شي او د ځوانانو دینی او عملي تربیت انتظام وکړی شي. د انتها خوښینه پاکه او پرمن ټولنې ودې لپاره به ډېر وخت مؤثر اقدامات کول وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکې دا خبره سمه ده چې هرتال د مسلې حل نه دی، خو دې خبرې سره اتفاق نشي کېدی چې حکومت د کمزوره ونه ګڼل شي، ځکه چې حکومت څومره هم طاقتور وي بلاخر د مسلو حل لپاره د مذاکراتو لار خپلوي. ادارې وایي په هسپتالونو کې د هړتالونو نیغ په نیغه ولس سره تعلق دی او دا یو ډېره مهمه معامله ده، باید چې حکومت احتیاط سره کار واخلي. ادارې په وینا ډاکټرانو له هم د مریضانو د مشکلاتو ادراک پکار دی او په هړتالونو نظر ثانی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر ایران غږ کړی چې له خپل جنایي عدالتي نظام د نیمګړتیاوې ختم کړي او د مقدمو شفافیت اعلانوالې دی باوري کړي. هلته څېړنیز اداره پروجیکټ سندیکیټ په یوه لیکنه کې وایي روس د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې بې باوره ملګری دی. لیکنه وایي روس په شام کې پر ولسي آبادو بمباری کوي چې له کبله ګڼ کډوال اروپایي هیوادونو ته تخته اړ شوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګل ایاز اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې په قانون کې په نیمګړتیاو اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل په یو نوي رپورټ کې وایي چې په ایران کې د انقلاب څلور لسیزې مکمل شوې، خو په هغه هیواد کې د جرمونو په اړه عدالتي نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې موجود دي. د عدالتي نظام لپاره کوم ضروري چوکاټ وي هغه ناکافي دی او د نړیوالو معیارو مطابق هم نه دی. همدغه وجه ده چې په مقدمو کې خلکو ته انصاف نه ملاویږي. نړیوال سازمان په رپورټ کې د هغو اصلاحاتو هرکلی کړی چې له ډېر مودې راهیسې ورته اړتیا وه. په دې کې په انصاف باندې ولاړ مقدمې هم شامل دي چې پکې ملزمانو ته حقوق ورکول شامل دي، خو په رپورټ کې هغه نیمګړتیاوې هم په ډاګه کړل شوې دي چې په دې نظام کې موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان په رپورټ کې په ایراني چارواکو غږ کړی چې په دې لړ کې زر تر زره ګامونه پورته کړي چې د نړیوال معیار مطابق مقدمې وچلوي. بلخوا نړیوال څېړنیز اداره پروجیکټ سندیکیټ په خپل ویبپاڼه لیکي چې د امریکا او اروپایي هیوادونو مشران دا یوه تیروتنه کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې روس خپل ملګری هیواد ګڼي. په مقالی کې راغلي چې ځمکني حقایق د دې برعکس دي. د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن مقاصد بل څه دي. هغه غواړي چې اروپایي ټولنه ماته کړي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هر ممکن کوشش کوي چې څومره ممکن وي شامي وګړي اروپایي هیوادونو ته ولیږي. په مقالی کې راغلي چې روس په شام کې په غني آبادی بریدونه کوي چې مقصد یې له هغه ځایونو څخه د خلکو کډې کېدل دي چې اردن او لبنان ته وتښتي. دا وخت شاوخوا شل زره شامي کډوال د اردن په پوله صحرا کې راغونډ دي او انتظار باسي. همدغه شان پر لبنان پوله هم شامي وګړي موجود دي. که څه هم د دې شمېره کمه ده، خو دا ورځ تر بلې زیاتېږي. د پروجیکټ سندیکیټ په مقالی کې ویل شوي چې روسیې د شام په شمال کې په لویه کچه هوایي بریدونه شروع کړي دي. د دې ترڅنګ د شام حکومتي ځواکونو په حلب کې ځمکني عملیات پیل کړي چې له وجې یې مقامي خلک دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د نیټو غړو هیوادونو په یوه خوله د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې پلان ملاتړ کړی دی. نوموړي تیر مازیګر په براسلز کې د نیټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډې ته په وینا کې ویل د اسلامي دولت ډلې پر ضد به مبارزې ته دوام ورکوي او داسې پلان یې جوړ کړی چې له عراق او شامه د دې ډلې ریښې وویستل شي. د کارټر د وینا مهمې برخې د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پر دې چې د ناتو غړو هیوادونو د داعش د له منځوړلو لپاره پلان تایید کړ خوشحالي څرګنده کړه او دی یو ستر پرمختګ بللی دی. د کارتر په وینا په عراق او سوریه کې د داعش د له منځوړلو لپاره باید پر دوو ښارونو د دې ډلې کنټرول مات سي. کارتر وویل چې ائتلافي قواوې باید په عراق کې موسول او په سوریه کې رقه ښار په نقشه او له داعشه پاک کړي. د امریکا دفاع وزیر همدار څرګنده کړه چې په بروکسل کې د ناتو له دفاع وزیرانو سره په غونډه کې پر دې هم خبرې وشوې چې که ناتو تړون له دې ډلې سره د مبارزې ائتلاف ته ورګډ او هر غړی هیواد په دې مبارزه کې خپل ونډه زیاته کړي. د ناتو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ څخه مننه کوم، ځکه اوس موږ په دې مبارزه کې خپل ائتلاف ته د ناتو د غړیتوب پر امکاناتو غور کوو. دا هم یو مهم پرمختګ دی. ناتو به د داعش پر ضد ائتلاف ته د نوي غړي په توګه بې ساري نوي امکانات راوړي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې به وکارول شي. په دې کې د مشارکت جوړول، د ځمکنیو ځواکونو روزل او د ثبات لپاره ملاتړ شاملېږي. د امریکا متحده
ایالات د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف مشري کوي چې د افغانستان په ګډون څه باندې شپېته هیوادونه یې غړي دي. امریکا متحدان یې تر اوسه په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد یوازې هوایي حمله کوي. آشتن کارتر وویل چې د دې ډلې پر ضد باید سیمه ییز ځواکونه وروزل شي.
Our strategic approach as a coalition, the one that
د ائتلاف په توګه زموږ ستراتیژیک اقدام به د سیمه ییزو قواو روزل او هڅول وي چې له داعش سیمې ونیسي او وې ساتي، یعنی هغه سیمې چې د داعش په لاس کې دي باید بیرته ونیول شي او د هغو سیمو اوسیدونکي خلک یې باید واکمني ولري. کارتر په سوریه کې د روسیې پوځي عملیاتو ته د ستراتیژیکې تیروتنې نوم ورکړ، ځکه د ده په وینا زیات خلک یې په بېرحمانه ډول بې ځایه کړي دي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې له روسیې سره په دې کمپاین کې ګډېدل نه غواړي او د داعش پر ضد خپله مبارزه به جاري وساتي. کارتر څرګنده کړه چې روسیه په دې جنګ کې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه کوي.
دا و فرشتہ جلازی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتی کانفرنس کې د ګډون په هدف جرمنی ته تللی. د ولسمشر دفتر وای غنی به د منشن په کانفرنس کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه خبرې وکړي. د چارو یو شمیر کتونکو بیا وایي ولسمشر باید په دې کانفرنس کې د افغانستان امنیتی ستونزې ته د سیمه ییز او نړیوال حل غوښتنه وکړي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورت کې دی.
افغان ولسمشر به جرمنی ته د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې د منچن په امنیتی کانفرنس کې له ګډون سربیره د دغه کانفرنس د یو شمېر ګډونکو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. جمهور ریاست وایي چې د منچن کانفرنس بحثونه د تروریزم ضد مبارزې، د کډوالۍ ناورین، سیمه ییز ثبات، د ناتو راتلونکي او اقلیمی وضعیت باندې متمرکز دي. خو ولسمشر غنی به د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه خبرې وکړي. د جمهور ریاست خبر پانه وایي چې اشرف غنی سره په دې سفر کې د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر او د جمهور ریاست ستر سلاکار محمد همایون قیومی ملګرتیا کوي. ولسمشر غنی تیر کال ژمی هم په منشن کانفرنس کې ګډون کړی وو او هلته یې له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره د وسلوالو مخالفینو په ځانګړې توګه داعش په ځپلو کې مرسته وکړي. ولسمشر سږ کال په داسې حال کې منشن کانفرنس ته ځي چې یو شمېر امریکایي چارواکو 2014 کال له امنیتي او سیاسي پلوه افغانستان ته ستونزمن بللی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر له دې وړاندې ویلي و چې راتلونکی کال د افغانستان لپاره له امنیتي پلوه خطرناک دی او په دې وروستیو کې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر وویل چې افغان حکومت به روان میلادي کال له سیاسي ناکامۍ سره مخ شي. د امنیتي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي ولسمشر باید د منشن په کانفرنس کې د افغانستان امنیتي ستونزو ته د سیمه ییز او نړیوال حل غوښتنه وکړي. د شخړې او سولې د تحقیقاتي مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل ولسمشر چې څومره د افغانستان روانه ستونزه په لویه کچه مطرح کړي په هماغه اندازه به د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي.
نن افغانستان کې هغه ډلې چې جنگي جغرافیه یوازې په افغانستان باندې نه ده، بلکې د افغانستان د باندې هم هغه دلچسپي لري. هغه پاکستان، د چین، د مرکزی آسیا، ایران او همدارنګه د سیمې نه وتلی په روسیا باندې دی. همدغه یو علت کېدلی شي چې رئیس جمهور وکولای شي چې د نړیوالو حمایت را جلب کړي تر څو پورې دغه ستونزه یا دغه د داعش خطر او یا د نورو خطر دی هر څونه کولای شي چې غټي وشي او غومره د نړیوالو ټولنې حمایت کوم په اسانه لاس راوړي.
ولسمشر اشرف غنی په داس حال کې په نړیوالو کانفرنسونو کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کوي چې په کور دننه د پاکستان، چین او امریکا په همکارۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې پیل کړې دي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی د کاب میاشتې په 14 نیټه د 14 ځل لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د سولې په اړه په کابل کې سره جرګه شي. عامو خلکو او د ملي شورا یو شمېر غړو له دې وړاندې د امریکا او چین په ګډون د سولې روانو خبرو ته هیله ښکاره کړې او افغان چارواکو هم ټینګار کړی چې د افغانستان ستونزه د جګړې له لارې هواریدونکې نه ده.
دا مشال ریډیو ده.
بلومبرګ خبرونه په یو لیکنه کې وایي د تیرې سړې جګړې د وخت دښمنان یعنی روس او پاکستان اوس یو بل ته نږدې شوي دي. لیکنه وایي دا کار په داسې وخت کېږي چې افغانستان غواړي بیا د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو نیابتي یا پراکسي سیالو په ډګر بدل نه شي. د لیکنې مهمې برخې اسرار عالم مومند دروروي.
بلومبرګ لیکي په افغانستان کې د 1980 لسیزې په سړه جګړه کې د یو بل دښمنان روس او پاکستان اوس یو بل ته رانږدې کیږي. ټاکل شوی دواړه پخواني دښمنان په لومړي ځل ځمکني پوځي مشکونه وکړي. دا په راتلونکي حال کې دا چې افغانستان غواړي بیا د نړیوالو طاقتونو ترمنځ د پراکسي جګړې لپاره میدان جنگ جوړ نشي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې لټه کې دی چې له هند سره خپل د لسیزو ملګرتیا ختمه او له پاکستان سره یې جوړه کړي. ماسکو له خپل هغه پخوانی دښمن هیواد سره ملګری کیږي چې د 1978 په لسیزه کې یې د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد له طالبانو سره مرسته کړې وه. په واشنگتن کې مېشت کارپو مایکل کوګلمن وایي روس چې په افغانستان کې یې د مخ په زیاتېدونکي بدمنۍ پړه ورځ په ورځ اندېښنې زیاتېږي، دا خبره مني چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جوړجاړي کې د پاکستان رول ډېر مهم دی. په مقاله کې راغلي دا وخت د افغانستان لپاره ډېر حساس دی، ځکه چې پاکستان، امریکا او چین په داسې حال کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره کوششونه کوي چې ښکاري نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. که څه هم په 1979 کال کې شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل، خو پراکسي جګړه ختمه نه شوه چې په نتیجه کې یې د القاعده په ګډون یو شمېر وسلوالو ډلو ته د یو ځای کېدو لپاره وخت او ځای په لاس ورغلی. په مقاله کې راغلي د روس ولسمشر ویاند وروستۍ اونۍ یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یو مهم رول لوبوي او په دې لړ کې له اسلام آباد سره د ماسکو همکاري ډېره مهمه ښکاري. بلخو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي دوی د سولې په پروسه کې د روس اهمیت ته کتنه کوي او دوی به په پوځي او امنیتي برخو کې د روس د ملاتړ هرکلی کوي. نوموړی وایي موږ تمه لرو چې دا مهال افغانستان ته د اروپي ګواښ په خاطر به هیوادونه خپلمنځي اختلافات یو خواته کیږدي. د پاکستان او روس ترمنځ اړیکې په ابتدایي مرحلو کې دي او د پاکستان پرتله هندوستان د روس غټ کاروباري ملګری دی او د ماسکو او نوی ډیلی ترمنځ د وسلو د خرڅلاو په برخه کې غټ تړونونه اهم شوي دي. په مقاله کې د یو کارپو په حواله ویل شوي چې کېدای شي پاکستان زیات نه زیات 40 MI-15 هلیکاپټرې او د ځمکې نه په ځمکه هدف ویشتونکي میزایل نظام له روس څخه واخلي. روس له پاکستان سره سرحدي اقتصادي همکاري هم زیاتوي. پر دې سربېره ماسکو نور هم یو شمېر اقتصادي پروژې په پاکستان کې شروع کول غواړي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
په 2010 کال کې د مومندو په غلنې کې یو ځانمرګي برید شو چې پکې د غنو خلکو په ګډون د میا عبدالغفران په نوم یو کس هم وژل شوی. د غفران کونډه وایي یو کال مخکې ځوان زوی مزدوري کوله چې یو ورځ د وسلوالو او پاکستان پوست ترمنځ په نښته کې وژل شو. د غفران کونډه وایي همدا وجه ده چې اوس د دې دوه ماشومان لرونه په کور کې پخې شوې ډوډۍ بازار ته وړي او خرڅوي. دا ماشومان وایي سحر سکول ته ځي او بیا وروسته وچ ډوډۍ خرڅوي. شانواز سرگزی د غفران کورنۍ کیسه کوي.
دا محمد ایجنسی می عبدالغفران په کال 2010 کې د دسمبر په میاشت کې په غلنۍ ځانمر ګبرت کې وژل شوی و. د ټبر وای چې د خاوند د مرنه یو کال وړاندې ځوان زوی عمران میا د وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جنگ کې د مزدوري په حالت کې وژل شوی و. دا ساته د ژوند کړهونه زیات دي او ماشومان لورګانې په میا منډي بازار کې د سکول د رخصت نه ورستو په کورنۍ تنور په خښوي ډوډۍ خرڅوي.
د میا عبدالغفران درې زامن او شپږ لورګانې دي. تباری وای چې د عمر زوی یې هم دوه بچی دي، نو د ماشومانو لورګانو د ډوډۍ د خرڅ ترڅنګ هغه په خپله هم مزدوري کوي. دارو د خاون او د ځوان زوی په مرګ ډیره غمجنه ده او وای
سوړی ته ناسته امام په جړا شمه د وښ چې وکړم کوچی ته ناسته امام دا خو مې ټول عمر خفګان دی دا خو رانه نه لري کېږي وسړی دوه کسه سړی یو اپ دی په کور رانه شي د ستاو مې سړی نه و چې دا به څوک سړی مونږ راشي په کسره او بیا دا نه ناسته وم
او طیبه د میا عبدالغفران ماشوم لور ده او په دریم جمعات کې سبق وای روزانه د ډوډو شکور په سر کړی او میا منډي بازار ته خرڅ لوړی
څنګه دې نه سکول ته راځو به سکول نه راشو به ډوډۍ نیسو به ډېر شو بیا به
نو څو ډوډۍ وړې تاسو پورا
څنګه چل یا ډوډۍ به شل پای ګاډو والا رنګ ما یو دکاندارانو یا دکاندارانو ورکو
ته دې پلاریا چی
اه
څنګه سره وګیره وا کنا ګیره نو
ګیره وا موږ لپاره لې پلس ګنده مل راکاو شل کنه
هغه ټیم کو بتا سپې ډوډۍ نه ولکنا
هغه ټیم کی چې هغه ما شو اوس ډوډۍ وړو چې بلان جنده خبر
د میا عبدالغفران تبر وای چې د ژوند له ټولو لوی خواهش دا ده چې بچی سبق وای او د خپل کور نه علاوه د نورو یتیمانو په خیګړه راشي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالو په لړ کې تیر ورځ د پېښور زلمی لوبډلې د کراچۍ کینګز یا غیتا ماته ورکړه. د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ سیالۍ په دوبۍ کې روانې دي چې پایلو به د روانې میاشتې پر 23 کېږي. د تیرو شوو سیالو حال د دې ډول لوبو پر زخ او د ځوانو لوبغاړو لپاره د دې ګټو په اړه د اسرار عالم مومن رپورټ اورو چې د پرونی سیالۍ په غږ پیلېږي.
په دوبۍ او شارجه کې روان د پاکستان سپر لیگ په لسم میچ کې پرون پېښور زلمی کراچی کینګز ته په درې رنزونو ماتې ورکړه. پرون پېښور زلمی ټاس وګټل او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. محمد حفیظ او تمیم اقبال اوپننګ ته وتل. محمد حفیظ په 15 بالونو د دریو چکو او اوو چکو په مرسته 9.5 رنزونه جوړ کړل. تمیم اقبال 10، کامران اکمل 10، شاهد افریدی 11 او ډیرل سامی 13 رنزونه جوړ کړل. پرون په شارجه کې ترسره شوې د غلوبه کې د کراچی کینګز لخوا آر اس بوپارا تر ټولو زیاتې وکټې واخیستې. نوموړي 10 رنزونه ورکړ او 2 وکټې یې وغورځولې. محمد عامر او سهیل تنویر 1 وکټ واخیست. د پېښور زلمی لخوا د 102 رنزونو په جواب کې د کراچی کینګز زو بیټنګ کڅ هم په شروع کې خنبو او یوازې په 28 رنزونو یې 3 وکټې وغورځېدې. خو د لوبې په اخره کې سهیل تنویر او بوپارا دومره شاندار بیټنګ وکړو چې یو وخت کې داسې ښکارېده چې پېښور زلمی ډله به له ماتې سره مخ کړي. خو وهاب ریاض او سامی دومره زبردست بالینګ وکړو چې نه یې د رنزونو مخه ونیوله بلکې وکټې یې هم وغورځولې. او همداراز د میچ په اخره کې کراچی کینګز ته په یو بال 4 رنزونه کول وو خو بریالی نه شو. په پاکستان سپر لیگ کې تر دې دمه 10 میچونه شوي دي چې پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز کې هر یوې لوبډلې په 4 میچونو کې 3 ګټلې او دواړه لوبډلې په شپږ پوینټونو سره په لومړي نمبر دي. کراچی کینګز په 4 میچونو کې 3 بیللې او 1 یې ګټلې او 2 پوینټونه لري. همدارس پرون پورې اسلام آباد یونایټډ 4 پوینټونه درلودل. د لوبډلې په 4 کې 2 میچونه ګټلې دي او 2 یې بیللې دي. لاهور کلندرز پرون پورې په 4 میچونو کې یوازې 1 میچ ګټلې وو او 2 پوینټونه یې درلودل. په پېښور کې د سپورټس رپورټر اجاز احمد وای د سپر لیگ ټورنمنت سره به په پاکستان کې ځایی یا ډومیسټک کرکټ ته ډېره وده ترلاسه شي.
پی ایس ایل سره به نه صرف کرکټ بلکې د پاکستان چې کوم سافټ ایم ایچ دی دا په ټوله دنیا کې بروخانه کیږي. یقینا راتلونکي ټایم کې به د دې ډېر مثبت اثرات دي زموږ په پلیرانو باندې. ینګ اپ کمنګ ټیلنټډ پلیران دي نو هغه دونه هاي کمپټیشن ته لاړ چې هغه تبا هغه انټرنیشنل ایکسپوژر چې کوم هغه باندې
همدار سرګندونې په پېښور کې د سپورټس یو بل رپورټر امیر نواب هم کوي. خو نوموړی وایي باید چې دا میچونه په پاکستان کې شوي وي.
کرکٹ چرته هم کېږي نو فائدہ خو به یقیناً رسی او جونیئر کھلاڑیان او سینئر سره ڈریسنگ روم شیئر کوي نو یقیناً چې هغه ته بوم ایکسپیرینس کېږي. او قطر کې سره او پاک صاحب کو ٹورنامنٹ وشي نو یقیناً چې فائدہ به رسی. خو دا خبره به ډېره زیاته خوا چې سم میچونه پاکستان کې شوی وي سکرچر سیکورټی ټایټ کړی شوی وي او ډېر زیات خیال ساتل شوی وي نو یقیناً چې پاکستان کې هم میچونه کېدای شي. او موږ به هغه خبره بیا دنیا ته پیش کوله چې موږ خپل کرکٹ په پاکستان کې وکړو او چې موږ دنیا ته وایو چې موږ تاسو راشي او موږ سره زمنگ پا ملک کرکٹو کئی نو آگا منگا خپل کرکٹ بار وڑو نو دا زمنگا چکم آگا دلیلو نو دا دیر کم زورش
دا پاکستان سپر لیگ میچونا چی دروانی میشتی پا چلورم آنیتا شروع شوی و فائنل میچ بایی پا درویشتم فروری وی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینز لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلی شئی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان په دوو سیمو کوټه او بوري کې په لسګونو ځوانانو او پیغلو ته په یو پروژه کې د چیغه کې وهل وښودل شو. سیاد چې یو نادولتي موسسه ده شاوخوا څلور میاشتې په یادو سیمو کې ځوانانو او پیغلو ته د چیغه کې وهل ورښودل او لږ تر لږه اویا جینکو هلکانو په دې موده کې د چیغه کې وهل زده کړل. په کوټه کې زموږ همکار خدای نور ناصر د دې موسسې له مشر رازق فهیم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولو.
یارما خود یو وخت نیپال ته تللو نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغه کې یو بنیادی سروز اولته ما وکتلې چې خلک د چغه کې نه صرف جوړیږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخی هم د ډیر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغه کې یو ډیر بنیادی رول دا آهنګ د چغه کې چونکه مش په بوري کې اوسېدلی لا وخت زخم په دلا شعور کې پروت و نو ما وې چې په دې کې خدا توان موجود دی سیدا ته پر مخ به ولایس او لمر سر به دا هنر راغس یو شی ته منسوبه څنګه جوړول جوړېدای شي او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای شي او هغه ته بیا یو پرت د یو منسوبه په ترتیب باندې را څنګه کار سره ولای شي نو بس و ملک دا کانسپټ نوٹ او دا سلسله ملک به مخلب ته ولېږ
ما عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت وسو څومره پدې کې زده کوون کې موږ ورته وای یا هغه چې کدنې و ځوانان چې هغه چې راکا ستکړه څومره فارغ اسول دي
مشخو لوی لوستون زدا ولنس مطلب کم خلک بو سیزه چغه کزدا واغه استادان هغه خوانده نو تعلیم یافته نو
صحیح خبره
او د کم خلک سره د دې دلچسپي ولا کیا و دې ته تشویق ولو هغه به زیاتره تعلیم یافته ولو او یونیورسيټي او کالجونه ولای سي دا وي
ته به مواقع نه وي
هغه ته مواقع نه ولې نو لوی لوستون زدا ولنس مطلب یو داسي سړی سي هغه خپل په یو ډیر روایتي طرز باندې دا چغه کزدا کړی دا څنګه کولای شي دا هنر و نور خلق ته منتقل نو موږ ترتیب دا سیونی وسلس کسان پیدا کو او له هر سړی سره له هر استاد سره لکه څنګه سی غزم روایتي په دې سمکی دا د استاد یو د شاګردۍ ترتیب پاته شوی دی نو له یو استاد سره مو وو ځوانان کښینم په څلورو میاشتو د پلان او په دې څلورو میاشتو کې تقریبا هر ورځ درې غنټې څلور غنټې د استادانو له دوی سره دا تمرین کوله او بیا خو چونکه هغه استادان د هنر په لحاظ ډیر لوړ وو خو د هنر د پوهې په لحاظ باندې دونی نه اوس مطلب بل تور شي
بیا خاص کار هغه طریقې کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تیوري څه ده کنه د دې پوره یو د میوزیک خپل تیوري ده او خپل ترتیب دی نو بیا موږ د میوزیک تیوري سره اوس هغه بیا د استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پر دوه ورکشاپ اوسو سپاغي کې دوی ته د تیوري وروښوله سي میوزیک الف با څه دي او څرنګه کوي د دې سیمې تخصیص څه دي ځانګړتیاوې څه دي او داغه میوزیک څه دي بیا په دې کې د خوند خبره دا ونه سي د بلوس او پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره وپیژندل او دې ته متوجي سو سي دا
په ټولو کې او
یو دی مشترک شای دی کنه کني هر سړی په خپل خپل سیمه کې سره بند او دا ولې چې دا زموږ شای دی نو دا وخت تقریبا بیا کسه چې په هغه کې ټول سمجونه هم شامل دي تعلیم یافته هغه ته به ترتیب
پد لبد مرغه په دوه لسو کې هم پښتانه انجلی نه و
دا هم بدبختی ده که خو برل اوس و مشتد پښتنو انجلو انجونو هم اپروچ کړی دي چې هغه دا یې سیمه غواړو سیداز دکو مشت ترتیب جوړ کړي نو ان شاء الله سی دغه یو ترتیب دا پروژه خو پای ته رسیدله خو زموږ کار او زموږ دلچسپی او زموږ اشتیاق سی دغه پای ته نه دی رسیدلی دا به په مخ هم روان
دغه نن چې تاسو دغه اخیرنۍ غونډه وکړه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په هغه کې خورا ډېرې چغه کې تاسو راوړې وې دا چغه کې مونږ کې مخه پیدا کړې
دغه هم ډېره لویه ستونزه وله موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونیوله هغه وخت کې پیښه دا وله چې زه لاړلم پېښور له هلته یو استاد وي د رباب هغه ته موږ وویل چې ته به چغه کرا جوړه کړې نو هغه دوی چغې کې د نمونې په توګه را جوړې کړې خو هغه کې چې دا کوم سټرینګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونیولې دلته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو له مړو سره استاد دی چې اتیا کلن دی هغه یې جوړولی شي خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره موږ ته را مخته شوله خو بهرحال بیا هم مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله لس چغې کې مو له یو ځای راړي او لس مو له بل ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی و چې په سیمو کې موجود دي چغې کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې شته خو موږ دا تهیه وکړه چې موږ بله دا کلو دا شیان نه راټولو ځکه چې که موږ راټول کړو نو دا خو ختم شوله باید چې موږ نوی شی راوړو نو بیا مو نوي تقریبا اویا د خطر اتیا پورې چغې کې جوړې کړې او دا اوس د زده کوونکو د هغې د تحفې په شکل کې ورم پسې هغه خپل ریاضت پر جاری وساتي
دا مشال ریډیو ده.